نه تراغلې دی بلې خبرونه ته چې زه موږ ته د پروګرامونو د اصول معلوميږي لا غینم نو با سکور مو ودان خوشاله وسې تاسو سره مخخه کوو سیدی صبر سره به په روانه برخه کې به نور ملمانه ام لرو قدرمنو دوستانو خو وس پمو کې د افغانستان کورنۍ خبرونه ته چې ناجیا صفه وړاندې کړي
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان په سلور ولایتونو کې د تیر یک شنبه ورځې ډلیزي حملې په پاکستان کې دننه پلان شوی وي او افغان ولسمشر حامد کرزي د انتحاریانو له جسدونو سره د انځورونو اخیستل او له نورو سره د هغو شریکول حساسیت پرونکی او غیر انساني عمل بللی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزي د انتحاریانو له جسدونو سره د انځور اخیستل او له نورو سره د هغو شریکول حساسیت پرونکی او غیر انساني عمل بللی. ښاغلي کرزي د غبرګون د هغو انځورونو په اړه ښودلی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خپره کړي او پکې یو شمېر امریکایي عسکر ښودل کېږي چې د انتحاریانو د بدن له پاتیشونو سره یې اخیستي دي. تر دې مخکې په کابل کې د ناټو ځواکونو قومندان او د امریکا سفیر هم د دغو انځورونو خپرول په کلک غندلي و ویلي وو چې له مرتکبینو سره به یې قانوني چلن وشي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان په سلور ولایتونو کې د تیر یک شنبه ورځې ډلیزي حمله په پاکستان کې دننه پلان شوی وي. روان کراکر نن په کابل کې خبرې لنو ته وویل چې ورسته ډلیزي حمله په میرانشاه کې پلان شوی وي او حمله کوونکي د حقانی شبکې کسان وو. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي وو چې د یک شنبه ورځې حمله د پاکستان په خوره کې پلان شوی وي. په کابل کې د امریکا سفیر د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې افغانستان ته د ترهګرو درنوتو او په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د منځوړلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې نن یې په یو لړ عملیاتو کې سلور مشکوک پاکستانی وګړي نیولې دي. د فراه ولایت د امنیت امیر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د بالابلوک په ولسوالۍ کې له ځینو اسنادو او مخابرو سره یو ځای نیول شوي دي. د وویل چې دا کسان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي دي خو د وس لپاره نشي ویلی چې په کوم هدف دغه ولایت ته ورغلي وو. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په زابل ولایت کې پراخې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړې دي. د دغه وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د زابلو په هدف پیل شوي عملیات هم پای ته رسېدلي چې پکې په زیات اندازه وسلې او مهمات د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلي. او په کونړ ولایت کې چارواکي وایي چې نن سهار د وسلوالو مخالفینو یو 15 کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. د کونړ والی سید فضل الله واحدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان مخکې د ګاونډیو هیوادونو په لمسون کار کوي چې دا مهال له دولت سره د پوره همکارۍ ژمنه کړې ده، خو وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان پورې اړوند مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له احمد تکل سره ملتیا وکړه.
هندي چارواکي وایي دوی د لری واټن وشتونکې یو توغندای چې اټومي سرګولاله لیکدوي او کولای شي د چین پلازمینه پیکینګ او نور لوی ښارونه په نخښه کړي ازمایلای دی. اګنیوی نن د هند په ختیځو سواحلو کې لویلر ټاپو څخه وتوغول شو. د توغندې د ازمایلو د چارو مشر اس پی داس وویل ازموینه د ماموریت له ټولو اهدافو سره سمه وه. دفاع وزیر اے کے انتونی هغه بې خطره وبلله او صدر اعظم منموهن سنگ خپلو خلکو او هندي ساینس پوهانو ته د دې بریا مبارکي وویله. له دې ازموینې هند د امنیت شورا له دایمي غړو متحدو ایالاتو، برتانی، فرانسې، روسي او چین سره چې د لوی وچو په کچه د توغندیو ټکنالوژي لري په یو قطار کې ودرید. پاکستان ویلي چې د اګنیوی ازموینه د دواړو هیوادونو د موافقو په چوکاټ کې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان نن په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل د دې ازموینې په اړه موږ ته د پاکستان او هند ترمنځ له شوي تفاهم سره په مطابقت کې چې له مخې دواړه هیوادونه چې کله هم دا ډول ازموینې کوي باید یو بل له مخکې خبر کړي معلومات راکړل شوي وو. هندي چارواکي وایي چې د اګنیوی توغندي هدف د یو با اعتبار دفاعي ځواک جوړول دي. د هند د اټومي پالیسۍ بنسټ دا ژمنه ده چې هیڅکله به لومړی برید کوونکی نه وي. د عراق له پلازمینې بغداد او څو نورو ښارونو څخه د نږدې لسو بمي چاودنو خبر ورکړل شوی. له شپږو ښارونو څخه چې بریدونه پکې شوي د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي، خو له لومړنیو راپورونو ښکاري چې له شلو تر دیرشو پورې کسان وژل شوي او له سلو زیات ټپیان دي. تر ټولو ستره حمله په شمالي کرکوک ښار کې د پولیسو پر یو مرکز وه چې په دوو بمي چاودنو کې څلور کسان مړه او څلورویشت ټپیان شول. د عراق د کورنیو چارو وزارت سرچینې وایي چې په پلازمینه بغداد او شاوخوا سیمو کې په پنځو جلا بمي حملو کې چې یوه یې د روغتیا د وزیر مجید حمد د موټرو پر کاروان وشوه، اولس کسان وژل شوي. چارواکي وایي نورې حملې په بقوبه، سماره، ترمیا، رمادي، تاجي او ملحه سیمو کې وشوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې ولسمشر بشار اسد د سوریې له ښارونو څخه د پوځي ځواکونو او درنو وسلو د ایستلو ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه یې دا څرګند پیغام هم نه دی ورکړی چې د سولې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. د سوریې د حالاتو په اړه دا څرګندونې بان کی مون په هغه لیک کې کړي چې د دې سازمان امنیت شورا ته یې استولی. ده ویلي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت د پراخېدو په ترڅ کې د مقدماتي پلان له مخې به تر 300 بې وسلې څارونکي د هیواد ته استول شي. دا څارونکي به پر هغه نازک اوربان څارنه کوي چې د اسد رژیم ته وفادارو ځواکونو او د وسلوالو یاغیانو ترمنځ له یوې اونۍ راهیسې ټینګ شوی. په اسرائیلو کې نن د هغو شپږ میلیونه یهودانو روح ته د درناوي مراسم پر ځای کیږي چې د نازیانو د واکمنۍ پر مهال په ډله ییز ډول ووژل شول. دا ورځ چې د هولوکاست په نوم یادیږي د اسرائیلو په کلیس کې یوه ډیره مهمه ورځ ده او هر کال په دې مناسبت مراسم جوړیږي. په اسرائیلو کې نن ځانګړي زنګونه ووهل شول او خلک د څو شیبو لپاره غلي پاتې شول. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې هر هغه څوک چې د ایران د اټومي پروګرام ګواښ جدي نه ګڼي له هولوکاست څخه زده کړه نه ده کړې. سږ کال د لومړي لپاره په اسرائیلو کې د هولوکاست قربانیانو ته د درناوي په مراسمو کې د اروپا د روما یا جټانو استازي ګډون کوي او د دوی په پلاوي کې د پولانډ، چک جمهوریت، جرمني او هالند د جټانو استازي شامل دي. د ناتو د غړو هیوادونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د ناتو د هغه پلان په اړه خبرې اترې پیل کړې چې غواړي په اروپا کې د توغندیو دفاعي سیستم نصب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن په ګډون د ناتو د 28 غړو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسین له غونډې مخکې وویل چې د ناتو غړي پر خپل ژمنه چې په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سپار په اړه د روسیې اندېښنې به په پام کې نیسي ولاړ دي. راسموسین ټینګار وکړ چې د دې دفاعي سپار هدف روسیې ته ګواښ نه، بلکې د ده په وینا د سرغړوونکو هیوادونو د حملو مخنیوی دی. او رستای خبر په اوکراین کې د پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو چې لا د مخه د حبس او کلنه دوره تیروي د نوې محکمه استمایه غونډه پیل شوه. میرمن تیماشینکو په 1999 او 99 کلونو کې چې دا د غاز د خرڅلاو د یولوی شرکت مشره وه د مالیه په نور کولو او اختلاس تور نه ده. په خارکیوف ښار کې چې استمایه غونډه روانه ده، له محکمه بهر د میرمن تیماشینکو نږدې زر تنه پلویان راټول شوي وو او د پولیسو 300 کسیز ځواک امنیت نیول.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی بار دوم احترامات و سلام های ما را بپذیرین. موضوع بحث این هفته ما وضع امنیتی در افغانستان است. میهمان های عزیز ما را که از اول دعوت کرده بودیم آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله در قسمت اول تشریف داشتند، در قسمت دوم نیستند و آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه که با ما وعده سپرده بودند که تشریف میارن، حال تلفنشان هم جواب نمیده، ان شاء الله شاید از طریق رادیو بشنون بیان به استودیو. و آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی ما فعلا در استودیو ما در کابل تشریف دارن. آقای انت ما در قسمت دوم اگر میمانا تشریف نیارن زیادتر کوشش میکنیم که صدای مردم، آواز مردم، تلفن ها رو زیادتر جواب بدیم و نظر از اونا رو هم بگیریم، با اونا صحبت ها رو ادامه بدیم. امیدوار هستیم که میمان های دیگه پیدایشان شما و بیاین.
پمدی هیله بندی سعیدی صاحب، مخکل دینا چه تلفنون تا ورشو تاسو مخکې دغه د افغانستان دغه وروستي بریدونه په داسې موقع وبلل چې د سولې نوی رئیس ټاکل شوی و او د سولې خبرې ګرمې وي، د دغه بریدونو اغیز تاسو د سولې پر روان بهیر څه ډول ارزوئ؟
مننه. زه شخصا دغه شورای عالی سول چې ترتیب شوی د هغه عمل کرد د هغه اجراءات تر اوسه پوري زما شخصي باور دا ده چې نه دستاورد لري او نه د افغانستان د خلکو په ګټه کې دي. دلته شورای عالی سول جناب محترم کرزی صاحب داسې مطرح نه دي کړی چې څوک دلته کار کولی شي څوک نه دي کول شي. په افغانستان کې معمول ده چې یعنی اشخاص و افراد لرئیس شورای عالی سول نه شروع تر آخر پوری هدف دا نه ده چې څوک کار کولی شي څوک نسی کولی. رئیس صاحب جمهور کوشش کوي چې څوک خوشحالی دی سي څوک خوشحالیږي څوک له مانه خفه بنی سي داسې، یعنی د وطن دپاره د صلح دپاره د امنیت دپاره پلانونه نه مطرح کیږي. زما باور دا ده تاسو پوښتنه وکړئ په شورا عالی سول کې تقریبا نږدې ده چې دوه کاله وسي، دا د دستاوردونه څه دي، کوم دستاوردونه لري، کوم کار به کړي، کوم څوک تسلیم سوی. بیا نو طالبان مخالفین د دولت افغانستان دغه شورای عالی صلح هیڅ باور نه لري. څوک چې غواړي ان صاحب چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، زه بسر مختصر عرض کوم، یو باید په افغانستان کې تعریف مشخص دوست او دشمن وجود ولري، متاسفانه دا نسته. دوم، یو واحد استراتیجی د همکاری لپاره باید د ناتو او د افغانستان حکومت په منځ کې وي، د خلکو همکاری به جلب شي. معرفی لانه های دشمن چه دیورند کرخ حق خاطی دی دا دنیا تا معرفی سی مکمل. بلاخره فشار ملی و بین المللی، فشار بین المللی پا پاکستان پی ایران باند زیاد چی چه حد دیگل پا صلح و مذاکرات و کمک کوله سی. گوره دا امریکا سفیر یا میکن وای چی ترستان لپاکستان راغلی، بیانه دا افغانستان حکومت راوری وای چی خدای خبر دی چی دا طالبان دا کار کردی چی نیدی کردی، لمونگ یو سرواز چی اوری، لمونگ یو افسر چی اوری، چی لمونگ مشران دا وای چی خدای خبر دی چی طالبان کردی یا نیدی کردی، حقا افسر نور جنگ نکی. زخ پل زوی تا به داس وطن تا حتی هرگی سرواز نمغر روم چی ورطن مشران ورطن وای چی طالبان لمونگ ورور دی.
یوه پښتنه داسې کېدلی شي چې لکه تاسو چې مخکې مو ویل افغان حکومت هم ښایي فکر کوي چې د دوی په هیواد کې ځینې بریدونه د استخباراتي کړیو لخوا پلانیږي، او استخباراتي کړیو ته دا مهمه نه ده چې هغوی حتما یو صحیح طالب پیدا کړي او په هغه باندې دا برید وکړي، کېدای شي یو بل کس استخدام کړي او هغه باندې دا بریدونه ترسره کړي. نو که ولسمشر کرزی طالبان مخاطبوي ښایي د هغه موخه به دای چې نه غواړي ووایي چې دا بریدونه نورو خلکو کړي دي، یعنې دې کې هم شک نشته دی ځکه طالبان ډېر کله د ځینو خلکو په قول د ډېرو پیښو مسؤلیت تخلی چې دوی پکې لاس نه لري یا کړی وی یا نه وی کړی. په دې اړه څه وایي؟
زه دا سرس کوم بشکه په افغانستان کې افغانستان مشکل ټول افغانی نه ده، د افغانستان جنگ منطقوي ده، بیان فرا منطقوي ده. د افغانستان تاسو ته معلوم ده چې هر مملکت چې دلته حضور لري د خپل استخبارات لپاره هغه اهداف چې لري هغه تعقیبوي، اما دولت افغانستان مکلف دی چې قای خلکو ته وایي مجهول خبري ونی کی مجهول. مثلا رئیس جمهور وایي چې نه پیږم چې طالبان کړی به نه دي کړی، خو ته چې نه پیږې زه به هم نه پیږم، وزیر داخله به هم نه پیږي، وزیر دفاع به نه پیږي، بیا نو ملا عمر خو به پیږي. هدف دا ده چې ملت ضرورت لري چې ورته یعنی روشنی وسي، ورته واضح وسي. مثلا هغه حمله چې شپه روان و ضرور و چې رئیس جمهور یو تلویزیون ته حاضر شو، به خلکو ته خبر کړي، خلکو ته اطمینان ورکړي. زیو د چا طرفداري نه عرض کوم. شنواستنه په افغانستان کې کودتا کړي و تر هغه وخت چې کودتا حاضر شو، ډاکټر نجیب سلور مرتبه په تلویزیون کې حاضر شو، خلکو ته اطمینان ورکول چې مونږ داسې کړي، مونږ داسې کړي. بیا نو دا ترستان چې
بله خب خیر، حالا میگن که هر جوان از خود یک طرز ماست خوردن داره، حالا رئیس جمهور هم طرز خود داره. سر از او خودشان میبود که شان گپ میزدیم، گرچه رئیس جمهور که امانپور صاحب و ای گپا زودتر خوش از گپ بزنه در رادیو چندان علاقه نداره. خب به هر حال یک وقت نصیب خواهد شد که ما بتانیم از طریق تلفن با رئیس جمهور افغانستان گپ بزنیم، بازی که سوالا را خواهد کردیم. به هر حال یک مهمان محترم دیگه از طریق تلفن به برنامه ما اشتراک میکنن، آقای عبدالرحیم ایوبی عضو اولسی چرک هستن. ایوبی صاحب خوش آمدین، سرصدای ما را خنشالا میشنوین.
تذکر سلامت باشی، سلام به شما و شنوندگان شما.
بله ایوبی صاحب، شما چطور تحلیل میکنین وضع روز یکشنبه را؟ خیلی نزدیک پارلمان هم بود، یگان تقتقش خو به خیالم شما هم از نزدیک شنیدین و یگان همکارایتان هم سر بام بالا رفتن و کمک کردن که همراه قوای امنیتی. شما این مسئله را چطور تحلیل میکنین؟
بله بدون شک جناب نظری سرتاس و استاد میلمنو تا هنیکی را سلامونه وړاندې کوم استاد اوریدونکو ته. خبره داده چی په افغانستان کې موږ نه پوهیږو چې په افغانستان کې څه روان دي، څه کیږي، څوک څه کوي. د یو طرفه تاسو وګورئ د افغانستان حکومت ناری وي غوري وي چې زموږ امنیتي ارګانونه او زموږ امنیتي هغه چې موږ امنیت کوم کسان چې نورو یا اردو ملي ده پولیس دي امنیتي ملي دي دا دې ته آماده دي چې دا د افغانستان سرتاسري امنیت په خپل لاس کې ونیسي او دا کوي مضبوطه سي. او د بلې خوا څلور کسه یا پنځه کسه یا لس کسه راځي په کابل کې څلېږي ساعت هلته مقاومت کوي هلته جنګ کوي او بیا وزیر د داخلې وزیر د دفاع امنیت په افتخار پتی کانفرنس را غواړي او خوشحالي ښکار کوي چې الحمدلله موږ د دشمن هغه عمله چې هغه د افغانستان باندې کړی وه یا د افغانستان پر خلکو باندې کړی وه دا مې د بین یوړه دا ناکامه سوله. اوس دلته سوال دا دی چې دوی ته کومه مدرکه څه دا خبره کوي؟ دوی ته څه معلومه وه چې دشمن هدف چې دشمن په دا څلورو کسو په افغانستان دغه موجوده سیاسي نظام یې دا حکومت باندې کودتا کول دا حکومت یې نیوی یا هم دومره ادب یو څومره دښمن چې څه ادب وو یا طالب دی یا استخباراتي کړی دی هر څوک چې وي تا هم دومره ادب وو چې تا ته وښيي چې تا چې کومې غورې وایې ته چې کومې نارې وایې باوجود د دې چې د اوسه پورې خارجي قوای په افغانستان کې شتون لري باوجود د دې چې ته په مرکز کې پر هر چارایي باندې سلسله افکار د تلاشۍ لري بیا هم زه کولای شم چې د مرکز په زړه کې د امنیتي ملي په څنګ کې د ریاست جمهوري په څنګ کې خپله عمله تنظیم کړم. یعنی دا هغه کوم سیګنل د موجود د موجودګۍ په دې ټولنه کې دا خپل اثر سوخ د حکومت کې داخل هغه ښکاره کوي. مګر په برعکس موږ ولیدل چې افغانستان وزیر داخله او ریاست امنیتی ملی یا وزیر دفاع میدانونه تقسیمایی بله میدانونه هغه بچان چې خپل ځانونه قربانی کړل ستا د غلطی غیر مسلکی پالیسی پر بنیاد ځانونه قربانی کړله. څلور نفره راغلي وه او دوه زره عسکر باندې ورغلي خامخا به درته مرمۍ په هغو کې مشتي اوس دا هم نه معلومیږي. د یو طرفه څخه هر هغه څوک چې توپک ورسره وو که هغه د یو وکیل باډي ګارډ وو که هغه مسلکي وو که غیر مسلکي وو که هغه ته دا امر سوی وو که نه وو سوی هغه به سکیلانو ته کښېناستل هغه به کلاشنکوفو ته کښېناستل هغه به راکټانو ته کښېناستل او ټکان کوي هدف یې نه دی معلوم. اوس دا سوال د چا څه کوي چې دا ټکان ولې کېدل چا کول پر کوم ځایه کول د دشمن ځای چیرې وو د دشمن هدف چیرې وو تاسو یو تعمیر وو او ټول دوه زره عسکر کې تا منتظره واکنش کې تا امنیتي ملي اردوی ملي او د پارلمان د وکیلانو خپل شخصي بایډګاټان په خپله پارلمان وکیلان او د پارلمان چې اته سوه هلته دوه کنډک عسکر پراته دي دا ټول په ټکانو باندې دوې ورځې مصروف وو جناب نظري صاحب. سوال دا پیدا کېږي
نه تاسو نه ایوبي صاحب تاسو راته دا ووایئ چې افغان حکومت امنیتي ادارو په مجموع کې حکومتي چارواکو څه کولای شي؟ یعنی کوم کارونه دي چې دوی باید کړي وي چې دا پیښې نه وي رامنځته شوي؟
بله دوی باید د استعداد د مسلک او د ملي انګیزې پر بنیاد باندې هغه قمندانان چې هغه په ولایتونو کې وي هغه قمندانان چې هغه په ریاست امنی کې ځای پر ځای کېږي مسلکي اشخاص دلته تاسو وګورئ یو قمندان چې هغه د خپلې وظیفې په خاطر باندې خپل ولایت کې حکومت ته مشکلات جوړوي او پر حکومت باندې دومره تاثیر گذاری کوي چې یعنې که زه په دې ولایت کې موجود نه وم دا ولایت سقوط کوي. هغه داسې قمندانان په دې موجوده حکومت کې په ولایتو کې شته چې مطلق اکاډمي د لرې هم نه دی لیدلی چې پولیس چې دی که تاسو پوښتنه د راډیو ازادۍ د لارې جو وکړي چې ته خپله وظیفه ایز د جنرال کار کوې د پولیسو په وظیفه کې قمندان د امنیت ته تعارف کړه چې پولیس څه شي دی که سره د پولیس هداب څه شي دی د پولیس مقصد څه شي دی ستا د وظیفې جنرالي تا د خودضابطې د کمندا شروع کړې ده تا اکاډمي د پولیسو چیرې ویلې ده ته په دا نظامي تشکیلاتو کې څه هداب لرې څه تدریجي لرې څه پالیسي لرې مطلق نه به پوهېږي مطلق نو هغه به څنګه وکولای شي چې دغه دښمن په مقابل کې چې هغه د دنیا د پنځمې استخباراتي کړۍ د خوا ټریننګ اخلي او هغه ته په افغانستان په حکومت کې داخل د همدغو قمندانانو د همدغو امیرینو د ارزو د لارې د هغو ته د زمینه برابروي چې هغه باید هغه ادب ته ورسېږي چېرې چې هغه ډېر کاري ادب وي. یعنې د افغانستان پر ولسي جرګه باندې حمله یا د افغانستان پر ریاست امنیت باندې حمله یا پر کابل سٹار باندې حمله یا پر ارګ باندې حمله یا د امریکا پر سفارت باندې حمله دا پر خپل په افغانستان پر زړه باندې حمله ده د افغانستان د موجوده وزیرانو د افغانستان د موجوده کابینې باندې حمله ده مګر باوجود دغه دی هغه بچان چې قرباني کړل غواړي چې د خپل خامۍ د خپل کمزوري د خپل غیر مسلکیتوب دغه قرباني بچانو د وینو باندې خپل کریډیټ واخلي او ژیرې پر مطبوعاتو باندې پر ټلویزیونو باندې واغو ته مډالونه ورکړل ژوند اوس دا پوښتنه څوک کوي چې دا ولې قرباني شوه دا ولې مړه شول څو ورځې مخکې زه یو غواړم چې په دوو کلمو کې دا موضوع در ته وکړم چې په کندهار کې په زنګاواد کې پیښه وشوه په زنګاواد په پیښه کې د رئیس جمهور په فرمان مطابق لوی درستیز موین امنیتی رئیس د امنیتي ملي معاون د رئیس جمهور دوه ورونه زه او قمندان د امنیت د کندهار اسدالله خالد د قومونو قبایلو وزیر موجود وو او دا ټول هلته کړي وو مګر په لس دقیقې کې داخل د طالبان یا دښمن رالی هغه باندې حمله وکړه هلته اردو ملي په شهادت ورسول هلته سپین ږیري په شهادت باندې ورسول نو چې په دا دومره غټ حد کې چې د رئیس جمهور په فرمان باندې یو ډېر د خراش حادثې دپاره نیم ساعت امنیت نشي نیولی هغه به سرتاسري د امنیت په افغانستان څنګه ونیوي سوال دا دی چې ولی رئیس جمهور د افغانستان ولی وزیر داخله د افغانستان ولی وزیر دفاع د افغانستان ولی رئیس امنیتي ملي د افغانستان ولی شورا امنیت افغانستان ولی کابینه د افغانستان ولی پارلمان د افغانستان د لوی درستی څخه دا پوښتنه ونه کړل چې څنګه دښمن وطلانې دی چې په 500 متره کې راسي او هلته پر تا باندې حمله وکړي او ته د نیم ساعت لپاره نه د لسو دقیقو لپاره هلته د پاتا مناسب نشي نیولی خدا دا غیر مسلکی کمانډانانو غیر مسلکی ته دې چې دښمن په 500 متره کې راځي او در جمهور وو او دا ټول د خطر لاندې کوي او ته حمله کوي
بله امین چې ایوبی صاحب شما وکلای که د ولسی جرګه تشریف دارین تنها منظور شما نیست یعنی در مجموع وظیفه شما این نیست که نمایندگی از مردم بکنین و خواستای از اونها را یک نوع یک زبان شوین کلتان اتفاق بکنین این مسائل شما پرسان بکنین که تا مردم هم جرات بکنه که شما یک کار میکنین در حقتان استاد شوه امیر ریاست ملی افغانستان رئیسشان آقای نبیل در این روزا گفته که این حوادث زیاد هم میشه یعنی حرکات های توریستی تا ختم کانفرانس شیکاگو گفتن زیاد هم میشه یعنی خودشان هم میفهمن که یعنی مسائل از خاطر مسائل سیاسی مسائل تروریستی هم زیاد شده که فشار بیارن از او خاطر در قدم اول شما خودتان نمیتونن که این مسائل یک نوع جدی تره بکنین در پارلمان
ببینی آقای نظری
بله
ببینی ما بایست یک وکیل ما بایست یک نماینده مردم افغانستان هر چی که چیخ بزنم هر چی که سر مردم خود صدا کنم مگر مردم ما زیر تهدید است حالا اگر ما سر مردم کندهار صدا کنم که بخیز از حق خود دفاع کنم نمیتونم به خاطر از این یعنی تروریستای دولتی افغانستان که در داخل دولت است در داخل نظام چوکات است خودش تروریست است خود مردم میکشه خود مردم بندی میکنه خود مردم تعدید میکنه و نمیتونه که کتی ما صدای خود صدا کنه و نمیتونه که از حق خود استفاده کنه
ایوبی صاحب له چارواکو سره ایوبی صاحب له چارواکو سره مو دا مسله څومره مطرح کړي ځکه د ملي شورا یا د ولسی جرګې دا په وظیفو کې د چي په جدي توګه دغه مسائل له افغان چارواکو سره مثلا د امنیت له چارواکو سره خپل له ولسمشر سره له دوی سره طرحه کړي په دې
برخه افغانستان د رئیس جمهور سره د وزیر داخله ته ورغله ما وزیر صاحب د داخله ته ویلي دي ما شورا امنیت ته ویلي دي ما رئیس جمهور د افغانستان ته ویلي دي چې په کندهار کې موږ د اداري مشکل سره مخامخ نه یو موږ د مسلکي مشکل سره مخامخ یو هلته تاسو قمندانان چې استوي هغه د ملي انګیزې پر بنا باندې واستوي هلته چې تاسو والی استوي هغه د ملي انګیزې داسې والی واستوي چې هغه د خلکو مابین ته ورسي او که هغه پر ځای باندې یو خسته په $1500 رانیسي دغه ساعت د ازادي راډیو خبریالان زما سره ولاړ شي زه به د کندهار ولایت وشکاره کړم زه به د کندهار قمنداني د امنیت وشکاره کړم زه به د کندهار کلي اردو وشکاره کړم چې په ملیونونو ډالر یې صرف امنیتي خښتې پر ځان باندې راګرځولي دي او قمندان د امنیت د ولایت په 15 ورځې باندې څوک پیدا کولای نشي حتی چې والي څوک نشي پیدا کولای قمندان څوک نشي پیدا کولای نو خلک به د چا سره رابطه وکړي خلک به د چا ته خپل درد شریکي او خلک بیریږي د دې سره خلک د طالب څخه دومره ویره نه لري لکه د دې څه چې لري دوی خلک تعدیدي دي خلک وایي دوی خلک څه کوي
ایوبی صاحب عیبی سیب خب این خود درست است از یک دست صدا نمراه منتها در پارلمان یک نوع میکانیزم باشه یک سیستم باشه که شما بتانین که یک صدا برارین که کلگی به شما نگفته نتانه از این خاطر یک فعالیت های خوب باید در خود پارلمان باشه که بتانین به این مسائل جدی
ما شاید حالسته که چند روز پیش مشاران جرگه افغانستان از جمهور خواست که ولی کندار بعد ما مشاران جرگه عذر شوا مگر رئیس جمهور به او ولی کوب که برو قرار بشینی مشاران جرگه پارلمان چند بار رئیس جمهور خواست کمی ولی پلانا ولی کماندان پلانا شما دوز است قاچاقبر است سلاپروش است قاتل است تهدید میکنه مردم را تغییر کنه نمیکنه کسی گوش نمیکنه 7 سال شما دیدی 4 سال 3 سال او حد وزیرا را سرپرست ساخته سرپرست وظیفه کرد بعد از این پس با پارلمان روان کرد پارلمان را در 3 صدر تقسیم کرده به زبان به سم به قوم پرستی تقسیم کرد همسایه در پارلمان دست داره خود دولت افغانستان در پارلمان دست داره کسایی است که در پارلمان سرمایه گذاری میکنه به روزه بسیار مهم ملی نصاب ما را نمیمانه که پورا شود
افغان امنیتی چارواکی په تیرو بریدونو کې ناکام و دی وای چې طالبانو چې کوم هدف غوښته هغه ته په دغه بریدونو کې ورسېدل او که دوی وایي چې دفع یې کړل دی یوازې د څو تنو د قربانۍ باندې د خپلو نیمګړتیاو د پټولو معنا لري په دې اړه تاسو خپل نظر راته ووایي
ما از روزی که جناب عبدالرحیم ایوبی لباس سیاه پوشیدن در پارلمان به خاطر آزادی بیان من برشان شاد باش گفتم که یک وکیل حداقل به خاطر آزادی بیان از خود عمل نیکوی نشان داد حالا هم در قیاب دوستیم هستن اما من یک چیزی خدمتی جناب ایوبی پیشنهاد دارم پیشنهاد می است که همی رئیس امنیت همی وزرا یا همی بزرگای کشور که اینا انتخاب میکنن همی پارلمان برشان کمپاید کرد به امزینا رای داد همی اعضای پارلمان اینا را مقرر کردم من مقرر نکردم الحمدلله و المنه من به دولت آقای کرزی کار نمی کنم و وظیفه ندارم دوم جناب ایوبی صاحب برتوات پنجبایی گفتن که بی‌امنیتی بود واقعا فیر شد کار بسیار بدی شد ولی مردم افغانستان ما به قول خود نمیستن حرکتی که در پنجبایی شده بود من فکر میکردم که مردم قندار از یک طرف پشتون هستن از یک طرف با غیرت و با شهامت هستن خونبها خود نمیفروشن بعد از 10 روز دیگه از مرده ها خود 50,000 دلار گرفتن از زخمی ها خود 11,000 دلار می یک از این فرار دیدم که 50,000 به شما دادن گمنی 48,000 دادن 2,000 کلونای ما گرفتن بنان من به یه عقیده استم که دولت افغانستان یعنی متشکل از 3 ارگان قوه اجرایه مقننه و قوه قضاییه این دولت دیگر پاسخگو برای منافع ملی افغانستان نیست این دولت دیگر ناکام شده شما پیشتر آقای صدیقی بود به بلند منزل ها گپ بزنید تنها در شهر کابل 137 بلند منزل خودسر است یا واسطهش وزیر است یا معاون رئیس جمهور است یا رئیس جمهور است یا کسی دیگری است من خدمت شما بسیار عرض میکنم همین حمله های توریستی که میشه جناب رئیس هم گفتن گفته میشه در کابل آوازه است که مقامات اولی رتبه دست دارن و مقامات اولی رتبه موترشان میآیند انتحاری میکنن بنان این دولت دیگر توان منافع ملی را نداره اون چیزی که جناب رئیس گفتن من باور دارم ولی اما حافظ میگه مشکلی دارم ز دانشمندی مجلس باز فرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن دوستانی که صلاحیت تقرر یک وزیر دارن صلاحیت برطرفیش هم دارن
بله. همه دوستا خب سیدی صاحب بله باشتیم که ایوبی صاحب هم نوبت بتیم که بعض انتقادات شما رو اونا جواب بتن مخصوصا در مورد قندار و برعلاوه از او رئیس مبارزه با فساد اداری هم دینشه و میگفت که پارلمان هم علامت میکرد که وزیرایی که ما گفتیم اینا مچ 70 میلیون چقه اختلاسی گپا کرده و را میگن دیده دانسته پارلمان رای داد از او خاطر ما خود شخص ایوبی صاحب خود ملامت نمی کنیم منطقه که رفیقایشان یا دوستایشان در پارلمان که یعنی کتزوار در یک کشتی هستن یعنی یک کمه که ببینیم اونا چی جواب میتن ایوبی صاحب
بله زه تشکر کوم د جناب سیدی صاحب څخه چې زموږ په مربت باندې مثبت نظر درلودي. خبره دا ده چې زه پوهیم په پارلمان په مورد باندې ما د ازادي راډیو د لارې ما د افغانستان د ټولو مطبوعاتو میډیا د لارې ویلي چې دغه موجوده پارلمان لکه څنګه چې موجوده حکومت دی او دغه موجوده پارلمان نه شي کولای چې د افغانستان د خلکو دپاره په موجوده حالات کې چې دی دین موزار د خدمت وګرځي. دا خبره مې لاس واره کړې ده اوس بیا کوم. بدون د شک چې همدا پارلمان دی چې همدغه کسانو ته لاره ورکړه او د تاریخ تر ټولو لوړې رایې 212 رایې ورکړې چې دا په تاریخ د جهان کې په یو پارلمان کې ممکنه نه ده چې سړی بیخي پروفیسر د جهان شي. بیا به هم مګر متاسفانه چې همدې پارلمان 212 رایې څخه رانیولې درې شل اونوي رایې پورې وهغه کسانو ته ورکړې چې دوه کاله د دې حکومت سره جنجال پر کوئ د دې حکومت سره دغه پر کوئ. ما درته وویل چې په موجوده پارلمان پر ژبو باندې پر سمتونو باندې پر قومونو باندې او پر استخباراتي کړیو بار